درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مزاج جمال ان له خپل نور همکارانو سره یوځای هر کله کوم. افغان ولسمشر وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره به د هود تر شلمې نیټې پورې هیئت وټاکل شي. ښاغلي غني نن د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د دوهم کاري پړاو د پرانیستلو په غونډه کې څرګندونې کړي. په دې او نورو موضوعاتو په دې خبرونه کې رپورټونه لرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري
د افغانستان ولسمشر وایي د سولې مرکچی پلاوی به د رواني اونۍ تر سې شنبې پورې وټاکل سي. په هرات ولایت کې د کورونا ویروس درې تازه مثبتې پیښې ثبت شوې او د ایران رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هیواد د پارلمان یوه غړې د مارچ په شپږمه د کورونا ویروس له امله مړه شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي د حکومت د سولې مرکچی پلاوی به د رواني اونۍ تر سې شنبې پورې وټاکل سي. محمد اشرف غني چې نن یې په کابل کې د ملي شورا د ولسم تقنینی کال د پایل د مراسمو پر مهال خبرې کولې، په دې اړه وویل:
در تعیین هیئت مذاکره کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای واضح در نظر گرفته خواهد شد. اعضای هیئت مذاکره کننده باید مدافعین قانون اساسی، جمهوریت و حقوق اساسی مردم افغانستان باشند.
د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې باید بین الافغاني مذاکرات د مارچ میاشتې پر لسمه یعنې د سې شنبې پر ورځ پیل سي. خو داسې ښکاري چې دغه مذاکرات په ځنډ پیل سي، ځکه طالبان لا هم تر دې خبرو د مخه د خپلو 50,000 طالب بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي، بلخو افغان ولسمشر دا غوښتنه نه مني. ولسمشر غني ویلي چې د بندیانو خوشي کېدل باید د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د مخکيني شرط په توګه مطرح نه سي او په خبرې د بندیانو نو پر خوش کېدو د مذاکراتو پترس کې خبرې کېدای شي. په هرات ولایت کې په کورونا ویروس د درې نورو کسانو پخته کېدو په افغانستان کې د دې ویروس مثبت پیښې څلور ته ورسېده. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبري غونډه ته ویل چې دغه درې کسان له ایران څخه افغانستان ته ورغلي دي.
متاسفانه نتایج لابراتواری سیتن افغان
د ویلا بد مرغه د هغو دریو افغانانو چې تازه له ایران څخه هرات ته بیرته راغلي لابراتواری پایلې چې په کابل کې ازمویل سوي مثبت ثابت سوي دي.
واقعیت مثبت ثابت شد.
شغلی فیروز زیاته کړې چې د کورونا ویروس تر اوسه د افغانستان په ټولنه کې خپور شوی نه دی او دا څلور مثبتې پیښې له ایران ورغلې دي. نوموړي دا هم ویل چې دغه څلور کسان د هرات په حوزوي روغتون کې په یوه ځانګړې سوې څانګه کې تر جدید درملنې لاندې دي. د افغانستان دغه لوړ پوړي روغتیایي مقام یو ځل بیا له ایران څخه د افغانانو د بیرته راوتلو په اړه اندېښنه وښوده. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د روزګان امنیه قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي سوي دي. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا برمته کړي ول.
زموږ یو تعداد ښاریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته هلته چې نوې میلهیي ځای دی د جمعې په ورځ باندې میله راباسي. په دې کې سپین ږیري، کوشنیان، ځوانان ټوله تللې وه. دا خوانه د طالبان پسې راله او دوی په ډېر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتل.
د شغلی هاشمی په خبره طالبانو په دې ترس کې یو ملکی وګړی وژلې او یو بلې ټپی کړی دی. نو موږ زیاته کړې چې د دغو کسانو د خوشی کېدو په عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. د روزګان د امنیه قمندان په خبره طالبانو ته په دې عملیاتو کې درنه مرګ ژوبله وشته خو د تلفاتو دقیق شمیره یاد نه کړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هیواد د پارلمان یو غړې د مارچ په شپږمه د کورونا ویروس له امله مړه شوه. ایران تر چین وروسته یو له هغو هیوادونو دی چې دغه ویروس ډیر ځپلی دی. د مارچ تر شپږمې نیټې پورې په دې هیواد کې په یاد ویروس تاخته کېدو د 4,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی. د ایران د پارلمان دغه غړې فاطمه رهبر نومېده چې تازه له تهران څخه دغه پارلمان ته انتخاب شوې وه. پرون د مارچ شپږمه د دې هیواد رسمي شمېرو وښود چې په ایران کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر 1,000 تنو ته رسیدلی، خو دا معلومه نه ده چې فاطمه رهبر هم په دغو رسمي شمیرو کې شامل ده کنه. د سعودي عربستان چارواکو د دې هوا د سلطنتي کورنۍ درې غړي نیولې دي. دا اقدام د ځینو په باور د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان د واک ته لا پیوړی کېدو یو نښه ده. د امریکایي رسنیو د راپور پر اساس په نیول سوو کسانو کې د شاه سلمان ورور احمد بن عبدالعزیز شامل دی. نوموړي په 2018 کال کې د ولی عهد په توګه د محمد بن سلمان پر ټاکل کېدو اعتراض کړی و. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه د ځینو سرچینو په حواله چې نومې نه دی ښودلې لیکي چې احمد بن عبدالعزیز او محمد بن نایف وروسته سلام دی چې په خیانت تورن سول د نن شنبه ورځ په لومړیو کې خپل کورونه څخه ونیول سل. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې د نایف یو بل تنکی ورور نواف بن نایف هم نیول سوی دی. د سعودي عربستان چارواکو سمدستي په دې اړه تبصره نه ده کړې. او داسې ښکاري چې د سوریه په ادلب ښار کې د ترکیه او روسیې ترمنځ اوربند په سمه توګه پلی سوی. د ترکیه دفاع وزیر خلوصي آکار نن د مارچ 1 وویل چې تر اوسه د دې اوربند څخه هیڅ سرغړونه نه ده سوې. آکار وویل په پرله پسې ډول هڅه کوي چې د هر ډول سرغړونې مخه ونیسي. پر دې اوربند د مارچ پر 15 په مسکو کې د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو د لیدنې پر مهال موافقه وشوه. د خبرونو پای
خبرنو مولا اساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر غنی وایي د کب د میاشتې تر شلمې نیټې به له طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه اخیستونکو مرکچی پلاوی وټاکل شي.
در تعیین هیئت مذاکره کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای
د خغلی غنی دا څرګندونه چې نن د ولسی جرګې په پرانیست غونډه کې کړي در اورو. همدارنګه به دا واوري چې د سولې عالی شورا او د افغانستان د اسلامي وحدت د حزب مشر له حکومت وخت چې د پرونی خنړی برید په تړاو دی جواب ورکړي. دا به واوري چې د افغانستان ولسمشر مانی طالبانو بیا قدرت یا واک ته رسیدل یو ناممکنه فرضیه بولی. دا ولسمشر ویان په دې اړه وروسته لاغې څرګندونه کړې دي چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له قوله په دې ارتباط ځینې څرګندونې خپرې شوې. که وخت د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ملرو. لکه واب وری چې په روزګان ولایت کې چارواکي وایي افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سلطنه ملکی کسان د طالبانو له منګول شغورل. حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه د ځوانانو پروګرام هم په دې سات کې خبرېږي. افغان ولسمشر وایي چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره به د هود تر شلمې نیټې پورې پلاوی وټاکل شي. خغلی غنی نن د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د دوهم کاري پړاو د پرانیستلو پر مهال وویل چې په دغه هیئت کې به د ملي شورا وطن غړي هم شامل وي. په دې اړه له کابل څخه د ازادي رادیو د خبریال رحمت الله افغان رپورټ اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان دولت چمتو دی چې د منل شوی اصول پر بنسټ له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. خغلی غنی د شنبه پر ورځ د ملي شورا د ولسمې تقنی دورې د دوهم کاری کال پړاو په پرانیست غونډه کې وویل چې د مذاکرې پلاوی به د کاپ تر شلمې چمتو سي.
د مذاکره کوونکو پلاوی په ټاکلو کې به مؤثریت، مشارکت، صلاحیت او روښانه معیارونه په پام کې ونیول شي. د مذاکره کوونکو پلاوی غړي باید د اساسي قانون، جمهوریت او د افغانستان د خلکو د اساسي حقوقو مدافعین وي. زموږ د مذاکره کوونکو پلاوی غړي به د روان کال د کاپ په شلمه بشپړ شي.
خغلی غنی له ملي شورا وغوښتل دوه سناتوران چې وایي میرمنه او همدا شن 15 وکیلان چې دوه پکې میرمنې وي د پلاوی د غړیتوب لپاره تر سبا ارګ ته معرفي کړي. محمد اشرف غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې چې لمخې بین الافغاني مذاکرات پیلېږي هرکلی وکړ او مهم اقدام یې وباله. افغان ولسمشر وویل چې له امریکا او ناټو سره د افغانستان ستراتیژیک او همدا شان امنیتي او دفاعي تړونونه پر ځای دي. بل خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویل دي چې که د شوی هوکړې له محتوا سره عمل وسی او بندیان خوشی سي د هوت په شلمه چې د مارچ 3 کېږي بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي. نوموړي په یو تازه ټویټ کې ویل دي چې د طالبانو مذاکراتي ټیم چمتو، ایجنډا تیار او د شبي هوکړې پر بنسټ مختزي. خو لسمشر محمد اشرف خنی وای د یو لسمشر په توګه هیڅ هیله نه لري چې طالبان د ورسره بندیان وي، بلکې په خبره د بندیانو خوشی کول باید د یو شفاف پروسی او واضح میکانیزم پر بنسټ ترسره سي او بشپړ اوربند ته لاره هواره سي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس له طالبانو وغوښتل چې اورکم په دائمي اوربند بدل کړي. میر رحمان رحماني ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید سي.
ملي شورا چې د ټولو لس استازیتوب کوي په دغه لوی ملي پروسه کې باید ونډه او د پام وړ نقش ولري. ملي شورا د سولې له هر ډول خبرو ترلاسه شوې فیصله د دغې شورا له لوري له تایید وروسته د باور وړ بولي.
ښاغلی غنی هم ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې هر ډول پریکړه باید د ملي شورا او یا هم د لوی جرګې لخوا چې ملي شورا به یې یوه برخه وي تاییدوي. د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک سو چې له مخې یې د مارچ په 10مه بین الافغاني مذاکرات پیلېږي.
و موردل چې افغان ولسمشر وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره به د کب تر شلمې نیټې پورې مرکچی پلاوی وټاکل شي. د دې پلاوی د څرنګوالي په اړه اجمل تورمن د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونزي له استاد پوهند ودیر صافي سره مرکه کړي. د مرکه اورو.
مدني ټولنه دا د علماو بخش دی، د میرمنو بخش دی، حتی د اطفالو ځوانانو حقوق هم پکې خوندي ساتل کېږي دی او آیندهم دپاره، یعنې دغسې او همشمول د ټول افغانستان نه سراسري به ورځې قبول یو خبره باید وسي او نمایندګان باید وسي چې آینده کې هغې
بلزلی لس ډیر وخت شوی وو چې انتقادونه هم په دې اړه مطرول. نو اوس چې کوم ولسمشر مثلا ویلي چې و کسب د ملي شورا نه دوه کسه د مشرانو جرګې نه او پنځه کسه د ولسی جرګې نه، دا خو د ولس استازي دي او خزم پکې ناری نم پکې، فکر نه کوي چې دای ښه طریقه ده مثلا که د کسان لاړ شي د ټول هغه برخو نه به استازي وکولی شي که دوی پکې موجود وي؟
او اصلا فکر کوم چې دا کمیت با مطرح نمی پده که کیفیت با ده موضوع مطرحی که نمایندگی که پینزلس کسا اوسیم که شل کسا که یویش کسا اوسی هم ده طول افغانستان ده خلکو باید کوله اوسی و همه غصه فیصله او پری خرسی شد شده اخوا سرا مقابل لوری سرا وشل دیگو پا کولو که معاصر نقش پا آینده که پا طولنه که او په دې خپل سیم او جغرافیا کې خلکو کې ولرل شي. دغه څه یو کمیسیون باید وي کدا د میکانیزم د لارې نه راټولېدای شي، لکه چې رئیس صاحب جمهور راټول کړي دي او راټولوي او بیا مورد تایید کوي. هیڅ په دې کې کوم ممانعت فکر کوم وجود ونه لري، مګر دننه رقیبان د حکومت په اصطلاح ملي وحدت کې دوی لري باید د هغوی مورد قبول هم وي. دې ته ضرورت نه وي چې هغوی بېله ډله د مذاکراتو د خپل ځان لکه بېل حکومت چې غواړي دا مطرح شي.
د افغانستان د کابل د پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی و چې د طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې د برخه اخیستونکو افغان مرکچی پلاوی د جوړښت او څرنګوالي په اړه خپل نظر څرګنداوه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له حکومت نه وخت چې د پرونی خونړي برید په تړاو دی دوی ته ځواب ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي امنیتي او دفاعي بنسټونو ته سپارښتنه کړې چې د یادې پیښې په تړاو پلاتني وکړي او عملینۍ د قانون منګولو ته وسپاري. خان محمد سین له کابل تفصیل لري.
د کابل په لویدیز کې د عبدالعلي مزاری د تلین پر غونډې تر برید یو ورځ وروسته د سولې عالی شورا او د افغانستان اسلامي وحدت ګوند مشر له حکومت غواړي چې د دې پیښې په څېړنه کې بېغوري ونه کړي. خاغلی خلیلی وایي د دې پیښې د څېړنې په پلاوي کې باید نړیواله ټولنه، مدني بنسټونه او عام خلک ګډون وکړي. کریم خلیلی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل که ده ته د پیښې په تړاو روښانه ځواب ورنکړ شي خلک به د حکومت ګریوان ونیسي.
حکومت ارگانای امنیتی که ما بهش احترام قائل استیم،
حکومت و امنیتی بنسټونه چې موږ ورته درناوی هم لرو، پرونی پیښه دی لکه پخوانی پیښې نه ګڼي. که په دې برخه کې ناغړي وشي یا وغواړي موږ تیر باسي، په هیڅ ډول دا کار د توجیه وړ نه دی.
خاغلی خلیلی ټینګار وکړ چې مخکې هم حکومت د ورته تروریستي پیښو په هکله وضاحت نه و ورکړی. په ورته وخت کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم په یوه اعلامیه کې د عبدالعلي مزاري د 15 تلین پر غونډه شوی برید محکوم کړی او ویلي دي چې په هیواد کې د تاوتریخوالي ډیروالي اندېښمن کړی دی. اعلامیه کې راغلی چې د عامو خلکو پر غونډو برید او د غیر نظامیانو وژل د بشریت پر وړاندې ستر جنایت دی او د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه باید د جمعې د ورځې برید ژر تر ژره په جدي توګه وڅېړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې تقنینی دورې د دویم کاري پړاو په پرانیست غونډه کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه برید لوی بشري جنایت یاد کړ او دا یې د افغانستان په ملي یووالي برید وګاڼه. ښاغلی غنی وویل چې امنیتي او دفاعي بنسټونه ته یې سپارښتنه کړې چې د دې برید په اړه څېړنې وکړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري.
واضح هدایت مو ورکړی چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې پیښې د مجرمینو په ګوته کولو او قانون ته سپارلو کې د هیڅ ډول هڅو له کولو ډډه ونه کړي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د جمعې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري د 15 تلین پر غونډه دوه وسلوالو برید وکړ. د داعش ډلې د دغه حملې د کولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دغه پیښه کې 22 کسان وژل شوي او 1 ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ولسمشری ماڼۍ بیا وخت د طالبانو رسیدل یو ناممکنه فرضیه بولي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل حکومت د طالبانو خطر ته متوجه دی خو قدرت ته نشي رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د طالبانو واک ته رسیدل احتمالي ګڼلی. د خاطر پردیس په رپورټ کې نور جزئیات اورو.
افغان حکومت وی د افغانستان وسنۍ نظام دومره قوي دی چې وسلوال طالبان د خپل غوښونو په ترڅ کې لمنځ نه شي وړای. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د هیواد واستغیر کړي او طالباني نظام د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی.
خطرات کې ګروي طالب
دی وی هغه غوښونه چې د طالبانو لورې مونږ ته متوجه دي مونږ درک کوو. د دې لپاره چې طالبانو هم زمونږ پر خلکو عامه ځایونه او ښارونه بریدونه کوي نو دغه ډله بیا نشي راتلی او قدرت نشي ترلاسه کولی. دا یوه ناممکنه فرضیه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي احتمال شته چې طالبان بیا قدرت ترلاسه کړي. ښاغلي ټرمپ ویلي امریکا 40 کاله په افغانستان کې وه، نو غواړي چې 40 کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي. له بلې خوا درې امریکایي چارواکو د نوم نه اخیستو په شرط د ان بی سی نیوز سره د خپلو خبرو پر مهال ویلي هغه استخباراتي معلومات چې ترلاسه شوي دي ښکارندوی کوي چې طالبان د لاسلیک شوې هوکړې پلي کولو ته ژمن نه دي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ وایي که طالبان د لاسلیک شوې هوکړې مطابق اورکم اوربند او یا بین الافغاني خبرو ته ژمن پاتې نه شي د سولې ټینګښت ناممکن دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي افغان حکومت اوس په خپل منځي ستونزو کې راګیر دی. د سیسی چارپو ناصر شفیق وی د ترامپ وروستۍ خبرې د افغانستان حکومت ته یو ګواښ دی.
د ترامپ وروستۍ خبره د افغانستان د حکومت لپاره یو ګواښ دی او دا ځکه چې اصل حکومت د یو بنبست سره مخ شوی نو په کار ده چې څومره ژر کېدای شي دغه حکومت د ټولو سیاسي لورو سره په مشارکت باندې یو داسې حکومت رامنځته کړي چې تر څو د طالبانو سره د پراخه بین الافغاني ډیالوګ د لارې نه نظام یا حکومت
په همدې حال کې د امریکا او روسي حکومتونو په ویګډې اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اسلامي امارات بیا راتګ ورته د منلو وړ نه دی او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه به یې په رسمیت ونه پیژني. امریکا د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه چې له مخې به یې په راتلونکي 14 میاشتو کې امریکایان له افغانستان څخه ووځي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د روزګان ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سل تنه ملکي کسان د طالبانو له منګولو آزاد کړي. د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې تفصیل اورو.
امنیتی چارواکی وای دغه کسان تیر ورځ نه وخت ماشه محل تر شپږ ساعت عملیات او مخامخ جګړې ورسته د وسلوالو طالبانو له منګولو آزاد کړه. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد اعظم هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه شاوخوا سل کسان د جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو د ترنکوټ شار اړوند د باخود د غره للمونې څخه برمته کړي وه. دی وای یاد کسان دغه سیمې ته د ملي کولو لپاره تللي وه چې لومړی وسلوالو طالبانو ورباندې برید کړي او وروسته یې برمته کړي وه.
زموږ یو تعداد ښاریان د ترنکوټ غوښتله چې د باخود په سیمې ته هلته چې نوی ملي ځای دی دوامدار هلته خلک ځي د جمعې په ورځ باندې میله راباسي. نو دوی هلته تللې وه د میلې دپاره په دې کې سپین ږیرې کوشنیان ځوانان ټوله تللې وه. دا خوانه د طالبان پسې راله او دی په ډېر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتله. مجرد چې موږ خبر سولو موږ خپل قهرمان ځواکونه د دې ځایه پسې واستوله چې موږ سره ډېر برخورد هم وکړي او موږ وکړه سوای په دوه د سل نفرې کې دوی وژغورو او بیرته راولو ښار ته.
کومندان وای د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو یو ملکی کس وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. امنیه کومندان دغه راز زیاتوي چې د یادو عملیات پر مهال یو افغان سرتیری هم وژل سوی دی او په خبره یې چې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبل اړولې خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. بلخوا بیا د ولایت مقام مسولین وایي چې په دغه سیمه کې هوایي ځواکونو هم بریدونه کړي دي. د دغه ولایت د والي ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید پر مهال درې وسلوال طالبان هم وژل سوي دي. له دې ټولو سره سره هغه کسان چې افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاص کړي زیات خوشاله دي. دوی وایي وسلوالو طالبانو له سهاره تر ماښامه یوه ګوله ډوډۍ او نه هم اوبه ورکړي او په خبره یې چې فرض لمانځه ته یې هم نه دي پرېښي. د دې له ډلې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
نه مې ولي ماما د خیرو کاریز وسیدونکو موږ ډېر ځوانان نن جمعه مبارکه ور موږ غوښته چې لوړ څه د باخود کې میله وکړو. نو موږ واته کا سیارانو کله چې باخود میلې ته ځان میلې برابرۍ ته ځان ورسوي نو یو دم بس پرې مشکل باندې دوه کسره تراله توپکان را تکې کله ولې شور ونه خوري داسې د غره ته مخه کوي د مخ پر غره باندې در ټوک اباله تقریبا داسې درې پاوه یو سات یا دغه سي چم به په موږ د پښو مزل کړی چې په غرو کې د شلیته واړولو او ظلمونه دغه ظلمونه را سره وسو چې موږ ټوله ورځ وږی تجه لمن سپاته ورور دغه سي نور فشارونه را باندې را غورځول موږ سره کښنی مې ماشومان سپنجری بوډاګان
ګاری وی غرو موږ لار نه ومنه پر غره نو ختلې د لار نه ولیدل انا پر لا شوې پرته کول ډیر ځلمال تر سره وسو زخپل تلم په غار کې د دوه نفر سره خپل وم چې هغه چې دغه نتی خلګ رااله بیا موږ تقریبا بار وکي پر د دې ټکان زور پر راوسی فشار پر راوسی د سر نس پورته کوي د ټکی منز نه دی کړی نه د مازګر د کړی نه د مخشل نه کړی نه د ماشان د کړی خدا فر خبر دی مخپل نه دی کړی
دغه مکواله بوټی مکواله زران بي ولي يو زو مسلور سلور نظامن و بل طالبان د ملي اردو په درشي کرا تر اله مشول عسكر دي بل مخپل بوټی کوله دي ماشنا لا باندې وینه ول درځي بل دا بوتل دا نو توان و لنګوټي او شان مګر دا له تپات وسګر دا راځه فادرانو نستلی و دا یخته الله تعالی نه ډوډۍ و نل منزل 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 په تمه مکه وي.
د غنیول سو کسانو د غراز پر وسلوالو طالبانو ژغو کړ چې ملکی خلک دینه زوروي او نه دي هم ملکی خلک د سپار پتوګه کاروي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړ رسنی ته څه نه دی ویلي. دا په تیر دوونه کې دوه هم زلدی چې وسلوال طالبان لسګونه ملکی کسان برمته کوي او خپل زندانونو ته اچوي. لږی څور ځوړان دي هم وسلوالو طالبانو د میدان اوردګو ولایت په چاکول سوالی کې هم 55 ملکی کسان برمته کړي وو. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. 4:15 دقیقې شوې. د جمعې پورز د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالی یو شمیر قومی مشانو مدنی فعالانو او ځوانانو په وقونډه کې د سولې د روانو هڅو د چټکتیا غوښتنه کړې. دوی ویل روانې جګړې د ځاني زیانونو ترڅنګ د هیواد د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي پرمختګ مخه ډپ کړې. ویناوالو پر افغان سیاستوالو هم ټینګار وکړ چې د ملي ګټو لپاره سره یو لاس شي او وسلوالو طالبانو سره له یو قوي دریځه خبرې وکړي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په اړه نور تفصیل راکړي.
د خوست په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې د سولې د هڅو د چټکولو په موخه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو جګړه د هر چا او هر لوري په زیان وبلله. دوی زیاتوله اوس افغانان دې نتیجې ته رسیدلي چې په جګړه نه یوازې د دوی د هیواد ستونزې نه هواریږي، بلکې له دې لارې یو لوری هم ګټه نشي کولی. د ملنګ جان مجاهد په نوم د سیمې اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته ویل،
عام ولس د جنگ نه ستړی دی. موږ په طالبانو او په افغانستان حکومت نه ټولو نه غاښ کو چې ټول ولس سوله غوړي. موږ په افغانستان کې داسې سوله غوړو چې ټول په یو ټاغر د ورونو په قسم ژوند وکړو. که چیرې څوک دا سوچ وکړي کې یا طالبان دا سوچ وکړي چې به موږ دا مسله په جنگ حل کړو، دا هیڅ امکان نه لري.
د یاد ولسوالۍ دوه نور اوسیدونکو قومي مشر وزیر خان او جمال ناصر مندوزی د جګړې پر ښکېلو لورو غږ وکړ چې په یوې داسې سولې هوکړه وکړي چې د دې ولس او هیواد ارزښتونه پکې له زیانه خوندي وي.
سولخه موږ ډېره پخوانه وخته د ټول افغانستان خلکو دار مونده چې خدای پاک سولخه وروالي. سولخه خو یو الهي برمنده څوک چې مخالفت کې خو هغه باخانوي. د هر چا سره چې موږ ګیدل یو دا ټول د سولخه طرف دور دي. سولخه غوړي جنگ نستړي دي.
هم په حکومت نه هم په طالبان نه غږ کوو چې هغه سولته باید غړه کړي چې دلته د افغان ولس هغه ملي او وطني ارزښتونه سره خواندي. دغه د سولې خبرې چې دغه باید لرنګړندې شي او د هر افغان ولس حقوق خواندي شي.
مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل غونډه ته په خپلو خبرو کې ویل، که په دې هیواد کې سوله وي نو ګاونډیو هیوادونو سره به اړیکې ښې وي، خو که دلته امن نه و د دې ځای له ناامنۍ دوی هم خوندي نه شي پاتې کیدلی. د سولې په پلوي د یاد غونډې تابعه د یووالي او بدلون کاروان کړی وه. د یاد بنسټ مشر عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې ویل،
زمونږ په سیاسي نوم غږ ده چې په دې حساس وخت کې ټول اختلافات یوې خواته پرېږدئ، د مور وطن افغانستان د پاره فکر وکړئ، د طالب سره په قوت باندې چې طالبان نور موږ ته دا پیغور را نه کړي چې موږ له چا سره کینو، داسې یو قوت باندې مذاکرات وکړئ.
د تیر شنبې ورځې راهیسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک شوی، د خوست په ګډون ډیری سیمو کې افغانانو په پرلپسې ډول د غونډو او ناستو له لارې د جګړې له ښکېلو خواوو د پوره اوربند او د بین الافغاني خبرو اترو د پیل غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر امیری افغان حکومت او طالبان دي د خپلمنځي خبرو اترو لپاره عملی ګامونه پورته کړي او د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم کړي.
یو سول یو خزي سوله د افغان خزول نظره.
کلسوم شیګیوالیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او همدلته په ننګرهار ولایت کې د افغان خزو تعلیمي مرکز ولایتي مسولایمه.
تقریبا څومره عمر ولرې؟
عمر شاوخوا 29 کال دی. سوله یوازې د خزینه وړتیا نه، د په دې ټولنه کې د هر یو افغان د هر یو اوسیدونکو غوښتنه ده، ځکه که موږ سوله ییز ژوند ولرو، ژوند مو آرامه وي، موږ کولی شو خپل فعالیتونه په سمه توګه سرته ورسو. مثلا که زموږ زده کړې دي، موږ کولی شو هغوی ته په ډاډه زړه لاړ شو دوام ورته ورکړو. که زموږ کاري ساحه ده، موږ کولی شو چې په ډاډه زړه لاړ شو خپل کار سرته ورسو. موږ ډیر ټینګار په خپل هغه دوو خبرو کوو چې یو د خزینه او تعلیم دی چې دغه حق ورنه هیڅوک نه نشي اخیستی، هغه که د طالبانو دور وي، هغه که اوسنی حکومت وي، هغه که هر څوک وي. دیموکراسي، بشري حقونه او د ښځو حقونو نه ورتیر شو، هغه خپل اسلامي چوکاټ ته راشو. دغه درې واړه خبرې هلته راټولې دي. افغاني مېرمنې دوی د اسلام په چوکاټ کې وایي چې هغه حقونه چې ماته اسلام راکړي دي، زه مې خپله دغه حق غواړم.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د مازیګر 4:30 بجو ته. یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي د حکومت د سولې مرکچی پلاوی به د روانې اونۍ تر سې شنبې پورې وټاکل سي. محمد اشرف غنی چې نن په کابل کې د ملي شورا د ولسم تقنینی کال د پیل د مراسمو پر مهال خبرې کولې، وویل چې د دې پلاوی غړي باید د اساسي قانون، جمهوریت او د افغانستان د خلکو د اساسي حقونو مدافعین واوسي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې باید بین الافغاني مذاکرات د مارچ پر لسمه یعنې د سې شنبې په ورځ سوي وای. په هرات ولایت کې په کورونا ویروس د دریو نورو کسانو په اخته کېدو په افغانستان کې د دې ویروس مثبتې پیښې څلورو ته ورسېدې. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه درې کسان له ایران څخه افغانستان ته ورغلي دي. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د روزګان امنیه قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي سوي دي. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا برمته کړي ول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هیواد د پارلمان یو غړی د مارچ په شپږمه د کورونا ویروس له امله مړ شو. ایران تر چین وروسته له هغوی ودونو دی چې دغه ویروس ډیر ځپلی. د مارچ تر شپږمې نیټې پورې په دې هیواد کې په یاد ویروس د اخته کېدو د 4,000 پیښو راپور ورکړل شوی. د ایران د پارلمان دغه غړې فاطمه رهبر نومېده چې تازه له تهران څخه دغه پارلمان ته انتخاب شوې وه. د سعودي عربستان چارواکو د دې هیواد د سلطنتي کورنۍ درې غړي نیولې دي. د امریکایي رسنیو د راپور پر اساس په نیول سوي کسانو کې د شاه سلمان ورور احمد بن عبدالعزیز شامل دی. نوموړي په 2018 کال کې د ولی عهد په توګه د محمد بن سلمان پر ټاکل کې دوی اعتراض کړی وو. او د ترکیه دفاع وزیر خلوصي آکار نن د مارچ 8 وویل چې د سوریې په ادلیب ښار کې د ترکیه او روسیې ترمنځ اور بند تر اوسه په سمه توګه پلی سوی دی او هیڅ سرغړونه نه ده سوی. آکار دا هم وویل چې په سیمه کې د دوی د ځواکونو یا مرکزونو پر وړاندې هر ډول برید کیږي، دوی به د ځان د دفاع له حقه کار واخلي.
دوستانو د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. وس هم ناجیه صافی له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د سنوکر جوړې شوې یو ورځنۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سنوکر په دغو ټاکنیزو سیالیو کې څلوېښت لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي وویل په پای کې ادریس رسولي لومړی مقام، نصیر یعقوبی دویم او جمیل مهری دریم مقام خپل کړ. د ویلو ده چې په پایلوبه کې غوره لوبغاړو ته جایزې او مډالونه هم ورکړل شول. په هند کې د کرکټ په شل اوریزه جام سیالیو کې افغانستان ایرلند ته د 11 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې ایرلند د پچی په ګټلو سره لومړی توپ وهنه وکړه چې په پایله کې په ټولو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو افغان لوبډلې ته 123 منډو هدف وټاکه. ورپسې افغانستان په 15 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 133 منډې وکړه او د هدف لپاره ورته په 5 اورونو کې د سلویختو منډو اړتیا و چې بارن پیل شو او لوبي نور دوام ونموند. د لوبي غوره لوبغاړی راشد خان وټاکل شو. افغان لوبډله به د رواني مارچ میاشتې په 8 نیټه خپل دوهمه او په 10 نیټه خپل دریمه لوبه ترسره کړي چې د هندوستان نوې د لوبغالي کې ترسره کیږي. او په سعودي عربستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله ټولې ورزشي لوبې له نندارچیانو پرته ترسره کیږي. د عربستان یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف دغه پرېکړه ترسره شوې چې د رپورټونو پر بنسټ د سعودي عربستان ورزش وزارت د فوټبال غوره لیګ ته هم خپله پرېکړه اورولې او تمه ده چې د 10 ورځو په اوږدو کې خلکو ته د ټکټ پیسې بیرته ورکړل شي.
سپورتي خبرونه و ناجیه صافی درته وړاندې کړل. دوستانو پام دې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي ورپسې تان دې څنګه مهیروي.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو نه کې هلي او سلامونه. زه نسیم شفق يم او د افغانستان د امیر اختیار د وزارت لویان وېدل